Radio.
افغانستان کې سهار 5 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن شنبه د انتوار لس و دریم هجری المریس کال د تلیا میزان د میاشتې و مې 2023 میلادي کال د سپتمبر 28 ده. په لیدې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اکثریت رايو د افغانستان دوري رپورت تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې نه وخت په دې اړه رايګيري وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني رنګ شوی حکومت کې دادند پیل کړی او تر اوسه مختوري په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه دوري رپورت دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټول هغه هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو د حساب کتاب غوښتنه کوي. د افغانستان تفصیلي رپورت په اپریل میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی و. په دې رپورت کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال اګست د 2023 کال تر اکتوبر میاشتې پورې لږ تر لږه 200 فرمانونه او قوانین وضع کړي چې د نړیوالو قوانینو او معاهدو په وړاندې د افغانستان له مسؤلیتونو سره په ټکر کې دي. په هرات کې د $300 میلیون په لګښت د وسپنې او فولادو د ویلې کولو د فابریکې د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس خبر ورکړی چې د کابینې د ځینو غړو او چارواکو په حضور کې د افغان فولادو د فابریکې د لومړني فاز پرانیسته وشوه او د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. په لومړي فاز کې چې د طالبانو د حکومت په خبره شاوخوا $40 میلیون پانګونه پرې شوې، 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پاکستانی چارواکو ویل چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدیدوي. د پاکستان سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه څرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یو کم څخه د لیدنې په مهال وکړي. د قلعه عبدالله په سارانان کم کې کډوالو ته هغه ویل چې پاکستان خی له هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخ شوي کارتونه بیرته د اعتبار وړ وګرځوي. هغه په نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو او د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي. امیر مقام تایید کړی چې د کډوالو په کم کې حالات ډیر خراب دي او کډوال د څښاک د اوبو له نشتوالي به برقی او نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې ټول بیا اسناد افغان کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر دې مهاله 200,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونو په بیروت کې د حزب الله د قماندې په مرکز باندې د اسرائیلو له برید خبر نه درلود او په دې حمله کې کوم رول نه لري. بایدن زیاته کړه چې په بیروت باندې د اسرائیل د دغه برید په اړه ډیرو جزئیاتو ته اړتیا شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي وو چې دوی ته د دغه برید په اړه خبرداری نه ورکړل شوی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هغه وخت خپل اسرائیلي سیال سره خبرې کولې چې دا برید روانو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په بیروت کې د حزب الله د قماندې مرکز هدف ګرځولی دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 ودانۍ د بیروت په زاهیه سیمه کې بشپړې نړېدلې دي. د شپې تر ناوخته د 2 کسانو د وژل کېدو او د شپږاویا نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. اسرائیلي رسنوی ویلي چې دغه برید هدف د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله و. رویترز خبري آژانس ویلي چې حسن نصر الله ژوندی دی. د امریکا د عدلي وزارت د سپتمبر په 28 د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک د ایران د سپای پاسداران انقلاب په دریو غړو جنایي تورونه لګولې دي. لامل یې د ډونالد ترامپ د ولسمشری ټاکنو د کمپاین د هکولو او د نومبر د 15 منټې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې یاده شوې دي. دا تورن دی ولسمشر جو بایدن د اداري هغه ورسته اقدامات دي چې غوړي د جمهوریت غوښتونکي ډونالد ترامپ او د هغه د ډیموکراټیک سیال کمال هارس ترمنځ نومبر میاشتې را روانې ولسمشری ټاکنې د بهرنۍ ولاسوهنو له ګواښه خوندې کړي. د امریکا د خزانه وزارت هم ویلي چې د ایران د سپای پاسداران پر وو غړوې بندیزونه لګولې دي. دغه بندیزونه او جنایي تورونو سره مخامخ اشخاصو په اړه جزئیات نه دي رسنیز شوي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز اول ټیرریست ګروپ.
شهباز شریف دغه څرګندونه تیر شپه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې وکړي. د هغه د دې څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی.
نو فکر کوم د شهباز شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګر ډلې او د یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته کول، او دا چې فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال تجارت وخت مطرح کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوای افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی، او یو شمېر کورنۍ بیا وایي سخت مرستو ته اړ دي.
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی.
د کابل کندهار د لویې لارې رغونه روانه ده، خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکنۍ بهیر څخه شکایت کوي.
ماشینان اخته چې کار یې مخته نه ځي، موټران ټکور ټکور سول، مسافر ټکور ټکور سول، موږ ټکور ټکور سول.
نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د اسرائیل پوځ وایي لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی. د راپورونو له مخې د حزب الله مشر حسن نصر الله له دې بریده ژوندی وتلی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې دغه څرګندونه وکړې. د طالبانو سرپرست حکومت د شریف د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په تیره هغو فعالیت رد کړی و چې په پاکستان بریدونه کوي. صفی الله ستانکزی یو نور جزئیات.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په نهاویایمه عمومي اسمبله کې د جمعې پر ورځ وینا وکړه او تر ډیره د کشمیر په لانجه، په غزا کې روانه جګړه او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت باندې تمرکز وکړ. هغه ویل اوس وخت پاکستان ته تر ډیره هغه ډلې ګواښ پیښوي چې د دې خبره په افغانستان کې ډیره دي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز all terrorist groups.
د طالبانو موقت حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي، په دې کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې، خراسان څانګه، القاعده او سره تړلې ډلې، ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان، مجید بریګیډ، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګرۍ ډلې چې له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. پاکستان صدر اعظم ښاغلی شریف ادعا وکړه چې هیواد یې تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ډیره درنه بیه پرې کړې او د دې خبر اتیا زره پاکستانی ملکیان او عسکر وژل شوي دي. شریف وویل هیواد یې د ترهګرو ډلو په تیره بیا د دې خبره د ټي ټي پي د لمنځه وړلو لپاره هوډ لري او د عزم استحکام په نوم یې لوی عملیات پیل کړي دي. د پاکستان صدر اعظم بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو هم ټینګار وکړ او ویل هیواد یې د ملګرو ملتونو هغه غږ بدرګه کوي چې د بشري مرستو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. شریف د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د بشري حقونو په تیره بیا د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي او سیاسي ټول شمولیت رامنځته کړي. د طالبانو حکومت لا د شریف د څرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي. شریف او د پاکستان ګڼو چارواکو او پوځیانو تر دې مخکې هم په کراتو ادعاوې کړي چې هیواد یې د هغو ترهګرو ډلو له لاسه ناامنه شوی چې د دوی په خبره له افغانستان خپل بریدونه تنظیموي او هلته امن پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار رد کړي چې افغانستان کې د ترهګري ډلې په تیره بیا هغه چې په پاکستان بریدونه کوي فعالیت لري. د طالبانو حکومت ادعا لري چې د پاکستان ناامنۍ د دوی خپل ستونزې دي او باید په خپله د حل لارو ته پیدا کړي.
و مورده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ښاغلی شریف دغه څرګندونه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا په ترڅ کې وکړي. د ښاغلی شریف د دغو څرګندونو په اړه مې مخکې د سیاسي چارو له پوه شفیق همدرد سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړله چې دی د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دغه څرګندونه چې د افغانستان په اړه کړي څه ډول ارزوي؟
تر دې وړاندې د تاجکستان ولسمشر هم د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې وې او هر کال چې د ملګرو ملتونو دا غونډه جوړیږي نو د افغانستان د گاونډي هیوادونو کوم مشران چلته زی ویناوي کې د افغانستان په حالت باندې خبرې کوي. نو زه فکر کوم د شاباش شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګر ډلې او د یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته کول او داسې فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال سټیج هر وخت مطرح کوي. نو زه فکر نه کوم چې داسې نوې خاص خبره د شاباش شریف په خبرو کې ماته ښکاره نه شوه.
مخکې هم چې تاسو اشاره وکړل د پاکستان صدر زمانو څرګندونه کړې دي مخکینو وینا او ته په پام ګمان مخکینو وینا کې یو څه تون دریز غوړه کړی یو کله کله هم د افغانستان په پلوي دغه وینا ته په پام سره چې طالبان سره د پاکستان حکومت اړیکې هم سمینه دي او په تیر بیا د ټي ټي پی د ډلې پر سر باندې ترنګلې دي یعنی د تصور کې چې باید دای هم دغه دریز غوړه کړی
د شاباش شریف تر دې وینا وړاندې کته سم توجه یو سورج وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دانګړی استاد هم د افغانستان په اړه څرګندونې کړې وي او نړیوالو ته ګواکې داسې یو وړاندوینه کړې وه چې کېدای شي د افغانستان ستونزې منطقې او نړۍ ته چې دي هغه پیښې شي او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي دوراني هم چې اوس وګتل شوی دی د افغانستان په اړه دا خبره کړې و چې کېدای شي د 18 سپتمبر پیښې یو ځل بیا د افغانستان ترایي شي. نو په مجموع کې خبره دا ده چې د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په چارو کې او د افغانستان په اړه د دوی دریز دا د شاباش شریف ورستۍ دریز نه دی بلکې تقریبا د 13-15 کلونو نه کله چې دلته افغانستان کې د ثور کودتا وشول بیا تر اوسه پوری هر کال چې دا غونډه جوړیږي د دوی یو خاص یو برخه ده د دوی د وینا او د افغانستان په اړه ده. نو هر کال چې دوی ویناوي کوي دوی ته دغه صدر غمان چې راځي د پوز د فانو دوی ته پالیسی ورکول کیږي او ویناوي کوي او د پوز پالیسی خو تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان په اړه باندې څه ډول ده.
شاباش شریف په خپل سرګندونو کې بیا هم د ټي ټي پی په وړاندې د پاکستان د اعلان شو عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل چې ازم استحکام عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي تر څو چې د غړلې زپلې نوي لدې مخکې پاکستاني چارواکو ګواخ کړي چې کالتیا پیښه شي د ټي ټي پی پر مشرانو باندې افغانستان دننه هم بریدونه وکړي. آیا د دې احتمال شته؟
خو تر دې وړاندې پاکستان دا کار کړی و، درې ځلې هوایی بریدونه د افغانستان ته هغه ډیورنډ کرکې ته نږدې په ځینو سیمو کړي وو او د ټي ټي پی ځینې مشران چې په افغانستان کې واغ ترور شوي وو. نو دا کار خو دی کوي او عملا اوس هم کله کله د ډیورنډ کرکې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ کله کله دغه جنګ هم کیږي. نو په مجموع کې د ټي ټي پی مسله چې د یو پراخه مسله ده او هغه د وسنۍ واکمنانو سره چې په کابل کې دي دغه سره ژوري دي خېلري او یعنی دوی جدا کولای نشي کچیرته دوی ټي ټي پی ته په وسترګ ګوري او افغان طالبانو ته ببل نو دا ناممکنه خبره ده ځکه دا دواړه یو دي او شلکاله وګه په وګه یو د بل سره همکاري کړي ده. نو اوس دا ناممکنه ده چې د افغان طالبانو نه ټي ټي پی بیل شي. نو د پاکستان دا فکر چې ګواکې دوی به هلته عملیات وکړي نو زه فکر کوم چې دا به د افغان وسنۍ واکمنانو هغه غوسه او د دې په وړاندې مقاومت نور هم غښتلی کړي.
د سیاسي چارو له شنونکي شفیق هم درد سره د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د وروستي څرګندونو په اړه مرکه. شهباز شریف پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د وینا په ترڅ کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. د اسرائیل پوځ وایي د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی دی. د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو له مخې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله له دې برید څخه روغ وتلی دی. د غرض د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی چې متحده ایالات د اسرائیل د برید څخه خبر نه وو.
د اسرائیل د پوز ویاند دانیل هاګاری د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی دفاعي ځواکونو د حزب الله مرکزی دفتر چې د بیروت تر هستوګنو ودانیو لاندې وو په دقیق بریدونو سره هدف ګرځولی. په تیر یو کال کې دا په بیروت باندې تر ټولو سخت حمله یادېږي.
په حزب الله پورې تړلې المناره شبکې خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې څلور ودانۍ ویجاړې شوې. د شبکې ویلي په یو وخت تر 1500 زیات توغندي لګېدلې. د 14 واګونو په ټول بیروت کې اوریدل شوې او د بریدونو لزایا تر ډیره وخته لوګي پورته کېدل. ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو خبر هم ورکړل شوې. اسرائیلي شبکو ویلي چې دغه بریدونو هدف د ایران لملاتړ برخمن د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله و. رویټرز ته ځینو سرچینو بیا ویلي چې حسن نصر الله له دې بریدونو روغ وتلی. د فرانسې خبري اژانس هم ویلي چې د حزب الله ډلې عمومي منشي حال ښه دی. د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی د غبرید په خبرګون ویلي چې اسرائیل د اوربند د ټینګښت لپاره نړیوالو هڅو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. په بیروت د بریدونه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر وینا شیبي ورسته وشول. نتنیاهو هلته وویل چې د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیلو بریدونه دوام کوي. تر څو چې حزب الله د جنگ لار غوره کوي، اسرائیل بل انتخاب نه لري او اسرائیل هر حق لري چې دا ګواښ له منځه یوسي او خپل خلک کورونو ته خوندي راستانه کړي. دا دقیقا هغه څه دي چې موږ یې کوو. نتنیاهو ادعا وکړه لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 8 حماس پر اسرائیلو برید وکړ، حزب الله په مکرر ډول په اسرائیلو بریدونه کوي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د اسرائیلو د صدر اعظم هغه انزور خبر کړی چې په ټلیفون کې غږیږي او د اسرائیل د حکومت د بیان په اساس په بیروت باندې د بریدونو امر ورکړی دی. د راپورونو له مخې نتنیاهو امریکا ته خپل سفر لنډوي او ژر بیرته اسرائیلو ته ستنیږي.
له خبرونو ورآخوا،
د پروان ولایت د شینوارو لسوالی روغتیای مسولین په کفشان دره کې د خبرې شوې ناپیژندې ساري ناروغي د خبرې دوه دوام خبر ورکوي. په پروان کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالله افغان ملهم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دغه ناروغي له شپږ نیم سو زیات کسان اخته شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پروان ولایت کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي چې تر اوسه د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خبرې شوې ناپیژندې ساري ناروغي لشپک تر شپږ نیم سو پورې کسان اخته شوي او دوه کسان ترېنه مړه شوي دي. د ریاست مرستیال عبدالله افغان مل ازادي راډیو ته وویل
په پروان ولایت کې یو اوتبرک د شینوارو ولسوالۍ کفشان دره کې منځ راغلی دی چې په تعداد شپږ سو نه تر شپږ نیم سو زیات کم د منګ هیوادوال پر مبتلا شوی دی. بدبختانه چې د منګ دوه دنه هیوادوال چې یو 15 کلن او د شرف دین په نوم، یو 15 کلن د شی په نوم باندې د منګ اخور وفات شو چې تر اوسه پر مړینه دوه نفر لري او مبتلایان د شپږ سو نه تر شپږ نیم سو پورې دي. شاید د شمیر کې زیات کموالی اوسیږي.
ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې تولونیوز بیا په یاد ناروغۍ د وسو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی دی. د پروان ولایت ولایتي روغتون سرطبيب عبدالخلیل حیدری ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې د خپل روغتون حال داسې شریک کړ.
تا فعلا ما تقریبا 18 مریض دیرو
په روغتون کې پرون اتلس ناروغان بستر شوي چې اتلس کسانو کې د یو ماشوم په ګډون خزي او نارینه شامل و چې له سیمې زموږ روغتون ته راغلل او څلور نور ماشومان په دې چې روغتون کې ځای نو کابل ته ولېګل شول.
از سر نبود جای د شفاخانه بستر خالی نداشتیم، اونا را ما به کابل ریفر کړیم.
و موږ غوښتل چې د دې ناروغي د خبراوي او پر وړاندې د مخنیوي په اړه د اقداماتو اړوند د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت نظر هم واخلو. خود دې وزارت ویاند شرافت زمان د راپور تر خبرې دوه پورې زموږ پوښتنې جواب نکړي، خو یاد وزارت رسنیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت یاد سیمې ته له مرکزه مسلکي ټیمونه استولي، د ځایي اوبو نمونې اخیستل شوي او د ناروغانو د لاښې درملنې او نورو اوسیدونکو د ژغورنې لپاره لازمې هڅې ترسره شوي دي. ځایي اوسیدونکي د دې ناروغۍ خپراوي ته اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت او مرستندویه ادارو غواړي چې د دغې ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دې ژر اقدامات وکړي. د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خبرې شوې دغې ناپیژندې ساري ناروغۍ اخته کسان هم وایي چې ناروغي نه د کنټرول شوی او وضعیت ښه نه دی. د دوی له ډلې یو کس چې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې مرض نه دی کنټرول شوی. مرض شته دی ټول په یوه شفاخانه کې نه تداوی کیږي، هر څوک هر طرف کې نو د خپل تداوی په خاطر باندې روان دي، څوک چاریکارو ته دي، څوک چې دي کاپیسا ولایت ته غسوي دي، څوک کابل په هر شفاخانه کې دوشته ده. تر اوسه پورې د مرض کنټرول نه دی سوی، او څوک دومره کوم ټیم چې د دولت له طرف نه تلی وو هغه هم خپل هغه تشخیصات او هغه خپل کار یې وکړ او بیرته راغلل.
د کفشان درې یو بل اوسیدونکی محمد جلال وایي
او ډېرې تبې کوي، دا مرض یولس دی نه شپې مخکې خپل شوی دی، موږ هم پرې نه پوهېږو، ولای دوا نه راکې دلته ورځ یو لاس پېرونه یو تار یو تن چلانه پېرونو لاندې نیولي دي، سر دي دا ټول کوم مریضان چې په دې هغه اخته دي دا دلته بستر دی دا ټول نوم سفر پرې نه پوهېږي، داسې نو چې داخله مرض نه
د سیمې خلک په دې برخه کې د طالبانو حکومت له عامې روغتیا وزارت څخه په دې برخه کې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. د کفشان درې یو بل اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
نگرانی خو دیگه آدم رنج میبره چون اطراف
اندیښنې ډېرې دي، باید اړوند چارواکي د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي، که یې اوس مخنیوی ونشي خلک ډېر په تکلیف کېږي او خلک ډیر اندیښمن
سخت نگران از دیگه بسیار رنج میبرد به می وقت که پیدا شده بود.
یادونه ده چه تر دیده ما دکتران او روغتیایی مسئولین ده دغی ناروغی په تشخیص او پیجندلو که پاتی راغلی دی، خو پروان ولایت که ده طالبان و حکومت ده عامی روغتیا ریاست مسئولین وایی ده تشخیص شوی چه یاد ناروغی کانگو نده. آزادی رادیو
د کابل کندهار د لوی لارې رغونه روانه ده، خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکنی بهیر څخه شکایت کوي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې د دې لارې د رغولو چارې چټک کړي.
د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې دا چارې د تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې روانې دي.
مکمل لاره خرابه ده، اوس نو چار ځای چې د کابل پورې ځې مخکې اووه ساعته لاره وه، اوس جره څوارلس ساعته مزل مخکې په دخامه کې بدوړې دي.
د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د کابل کندهار د لوی لارې رغونې چارې چې په شپږو بېلابېلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې سپارل سوي، د څوارلس به دوهم لمریز کال تر ژمي پورې به د نړیوالو معیارونو مطابق ورغول سي. خو اوس یو بل ژمی هم پیلېږي او د رغونې چارې لا هم بشپړې سوي نه دي، چې له امله یې موټر چلوونکو، مسافرو او سوداګرو ته یو سرخوږی جوړ سوی دی. د یادې لوی لارې موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دې لارې د ډامبر ډېرې برخې اړول سوي، خو د جوړولو چارې ټکنۍ او ورو دي، چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د محمد خان او محمد په نومونو دوو موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل دوی آن مریض هم پر دې لارې تر خپل منزله نسی رسولای.
ماشینه نخته چې کار مخ ته نه ځي، ټران ټکور ټکور سول، مسافر ټکور ټکور سول، موږ ټکور ټکور سول، بلار سو راسو شیک پاتیج نه، ډریوران مریض نه راوړي، لار خرابه ده، کړه لار د ځګروي یا ناری یو خرج کلمه مریض څوک نه راوړي، وس پر دې لار باندې لار ډیره خرابه ده.
دا رپتامه چې کی دا اړ یو کې زړه د استخړی وی چې ډیره خراب ده، دا هغه سونی کدار چې ته کدار چې کا خستی هغه مکمل اړولې، دوه نه کدار د مقصد جوړېدلې بيخي په سلو روان دي، چې وس نیک چسپ جوړ کړي وای لږ لږ اړولای چې هغه جوړولای سپېدې مکمل سړک هغه ته کچ خستی هغه اړولې مترانې ګټ خامیت ای لکړي دي، ته مترانې ګر در در بدر کړ د سفاریان دي ډیر په تکلیف دي.
د کابل کندهار لوی لار چې د افغانستان د حلقوي سړک یو حیاتي برخه او یو مهمه ترانزټي لار ګڼل کیږي، نه یوازې کابل د جنوبي او جنوبیدیز ولایتونو سره نښلوي، بلکې د سپین بولدک، اسلام کلا، تورې غونډۍ او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ پر همدغه سړک تګ راتګ کوي. د نور احمد او عبدالرحمن په نومونو د دې لوی لارې مسافر وای له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعته لار پنځلس ساعته وخت نیسي، چې نه یوازې موټر چلوونکو او سوداګرو ته زیان رسوي، بلکې د دوی لپاره هم سخت ده، ځکه په وینا د وژ او خراب مزل له امله په ورځو ورځو ستړي وي.
چې دغه ځای سم موټر تور وخیجو در کابل پرې چې موږ رسیږو نفس مو خولیا ته راسي، چاله ته ورځ په درې ورځې ولا کز موږ د ستړیا د بدن سوزي، بیا خامې چې د خامې اړولې چې د خامې نک سم اړولې وای هم سیو په خو هغه نوري خامې وي چې اړولې وي د پاخو د پارک نو
چندانی پارک نه یو سات او دوه سات به پارک پک شکته د دې داس خامې چې مټر دغه ځای سره روان سي یو مټر پک کلاته پر یو سي هغه خراب سي له بل ته وخی جو هغه در غزنی پر یو سي
ګرد خلک دغه شپه تکلیف دي چې دا ولا لورا شه د موټر به زارې کپ فلډر کپ لایټ کپ کورلا کې کپ سره چای چې ار موټر مړ به ستونزې ډېری دي د مسافر په خوا ته سات مزل ود وله سات مزل
د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت چرواکو یو شمیر رسنوی ته په تازه څرګندونو کې ژمنه کړې چې د کابل کندهار د لوی لارې کار تر اتلونکو شپږ میاشتې پورې پای ته رسیږي. خو د خلکو په باور په دې ډول ټکنی کار دا پروژه په دوه کال هم نسی بشپړېدلای. د کابل کندهار لوی لار چې 403 کیلومتر اوږدوالی لري په 2002 کال کې د امریکا، جاپان او سعودي عربستان په 130 میلیون ډالر مرسته بیا رغول شوې وه، خو د تیرو دوو لسیزو جګړو پر مهال د وسلوالو نښتو او ماین چاودنو له امله د دې لارې ډیری پلونه او پلچکونه تخریب شوي او دغه راز د زیات وزن لرونکو موټرونو د نه مخنیوي له کبله د لارې ډیره برخه ویجاړه شوې ده.
facebook.com/azadiradio
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوي په افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی. یو شمېر کورنۍ بیا وایي چې سخت مرستو ته اړ دي. د او چا د شمېرو له مخې په دې هیواد کې د اړو کسانو شمېر هم میلیونونو ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت لامل په میلیونونو خلک د ګواښ سره مخ دي. د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پینشن میپ ورس په خپل تازه راپور کې ویلي کدې بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړونکې پایلې ولري. د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي. اوچا زیاتوي چې له 100 څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې د افغانستان په لګ پرمختللو سیمو کې 2.1 میلیونه خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي. دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د څلوېخت نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو لګواښ سره مخ دی. او چا دغه شان ویلي څه باندې 6 میلیونه خلک حیاتي روغتیايي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشټوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي. دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نشي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو به برخې شي او د خوارځواکۍ او اقلیمي بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي. خو یو شمیر اړمنې کورنۍ له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهره او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
زیات وضعیت مو خراب
است. زموږ وضعیت ډیر خراب دی. کومه مرسته هم تر اوسه موږ سره نه دی شوې. د کور غړي اته کسدی کار نشته، بیکاری ده. میړه می دوات پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم مخري
غم ما خورده شوه. زیات وضعیت مو خراب
است. زموږ وضعیت ډیر خراب دی. کومه مرسته هم تر اوسه موږ سره نه دی شوې. د کور غړي اته کسدی کار نشته، بیکاری ده. میړه می دوات پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم مخري
غم ما خورده شوه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیرني اقدامات وکړي. اوچا ویلي د روان کال تر اگست میاشتې پورې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 213 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو لپاره ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخ دی.